بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام شب همه شما بخیر همکارم احمد شکیب دوست و همه حفیظ آصفی با هم برنامه گفت و شنود برنامه روکو راست سپینی خبری را پیشکش میکنیم امروز 24 ماه اکتبر مصادف است با روز جهانی مبارزه برای محو پولیو. حدود 35 سال گذشته در 125 کشور جهان ویروس پولیو یا فلج اطفال وجود داشت. اما امروز پس از این مدت پس از 35 سال تنها در افغانستان و پاکستان این بیماری قربانی میگیره. این موضوع بحث برنامه ماست.
زما سلامونه او نیک هیلی همومنی پروگرام ته په خیر راغلی لکه څنګه چې تاسو کیسه اشاره وکړه نن د ګوزان سره د مبارزې نړیواله ورځ ده امریکا غاک په تلویزیون رادیو او ټلویزیون رسنوي کې د دې ورځې د پخله لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي او دغه خبرونه مهم هم دی موضوع ته ځانګړي شوې ده اوس کیسه په دې خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه لرو مخکې د دینه چې دوی معرفي کو که تاسو اجازه وي چې خبرونه واورو
بله با هم به تازه
السلام علیکم درانو ریدونکو ستړي مشي زړه به خادمیم داد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم نن د افغانستان په څوار لسولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن یعنی د ماشومانو د فلج د ناروغي د واکسینو کمپاین پیل شو پولیو فری افغانستان سازمان د اکتوبر په 28مه ایکس پانه کې لیکلي دي چې مایندې او پلرونه دي تر 15 کلانو واړه ماشومان واکسین کی چې پولیو په افغانستان کې ختم شي پولیو یو ویروسي ناروغي ده علاج نه لري مګر څو سات کې واکسین مخنیول شي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې نه ده ختم شوی د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو اساسي فریدون سنرلی اوغلو د دې هواد د ستونزو د حل لپاره د جنکو په تعلیم د محدودیتونو لری کول او د داسې ډاډین ترلاسه کول بللې دي چې د افغانستان نه نور ملکونو ته خطر پیښ نشي سنرلی اوغلو د سرګندونه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی سره په غونډه کې کړی دي ټاکل شوی دی چې فریدون سنرلی اوغلو د ترکیه دغه مشهور ډیپلوماټ چې د سو میاشت رئیس د افغانستان د وضعیت په ازیابۍ بوخته د نومبر د میاشتې په 18مه نیټه خپل راپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړ د یوناما د بشري حقوقو څانګې د افغانستان د بشري وضعیت په حقله نن په خپل تازه راپورټ کې د بشري حقوقو نه د هغو سرغړونو یادونه کړې ده چې د 2023 کال د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې شوې دي راپورټ په هغو آرایشګاوو د چاپو وهل یادوي چې خزو په پټه چلول د بامیان په ولایت کې د بند امیر پارک ته د خزو پتللو بندیزونه لګول د جنکو په تعلیم د بندیز ادامه او په عام محضر کې د درو وهل هم د بشري حقوقونه سرغړونې بلل شوې دي مګر د دې سند ترڅنګ په راپورټ کې دا هم راغلي دي چې امنیتي وضعیت د نورو کلونو نه سږ کال ښه شوی دی خو د بندیانو سره ناوړه چلند او یو شمېر نورې سرغړونې اوس هم ادامه لري طالبانو تر اوسه پورې په دې حق له کومه تبصره نه ده کړې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د خزو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې په یو ګډ راپورټ کې اندېښنه څرګنده کړې ده په کابل کې د کمپونونه هغه خزي وېستل شي چې د خپل کورنیو سرپرستی کوي ممکن دغه خزي د جنسي ګواښونو سره مخ شي د ملګرو ملتونو د ادارو ویلي دي چې په دې کمپونو کې ډېری خزي په بشري مرستو متکی دي او د ټولنیزو شبکو لالارې مرستې ترلاسه کوي دا اندېښنې ځکه پیدا شوې دي چې د طالبانو حکومت ویلي دي چې په کابل کې دغه کمپونه ورانوي د ماشومانو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درو درمل ترلاسه کړي دي او ډېر زر به په هرات کې زیانمن شوو سلور دېش زر کورنیو ته ورسوي د دې خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم
تر دې وړاندې هم رسندویو ادارو او څو هیوادونو هرات هم رسلیګلی او متحده عربی اماراتو هلته یو ګرځند روغتون پرانسته دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسولینو ویل دي چې په زلزله ځپلو کې 90% خزې او ماشومان دي او مرسته ته سخته اړتیا لري. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د هرات په شپږ ولسوالیو کې د 2500 زیاتو زلزله ځپلو افغانانو سره مرسته کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پروند یکشنبه په ورځ لیکلي دي چې په دغه مرسته کې د زلزله ځپلو طبي څارنه او رحیم لاتل شامل دي. په 3000 زیانمن شوو کسانو کې 20% یې له 15 کلونو واړه ماشومان دي. ناشاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې اوس د اداري فساد په جرم په بند کې دی، د هغه هیواد د یوې محکمې لخوا د اکتوبر په 23مه د دولتي محرمو اسنادو په افشا کولو تورن شو. که چیرې دغه سزا ورباندې ثابته شي نو کېدای شي چې په 14 کاله بند محکوم شي. د حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 23مه دوه اسرایلی میرمنې په داسې حال کې خوشې کړې چې د اسرایل قواوو په غزه هوایی بمباری ډېرې کړې دي او امریکا اندېښنه څرګنده کړې ده چې دا جګړه ښایي د منځني ختیځ نورو برخو ته خپره شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې یوه میرمنه 50 کلنه ده او بله 90 کلنه ده. د دوشنبه په ماښام دا دواړه میرمنې د غزه نه وېستل شوې. د دې نه مخکې د حماس وسلوالې ډلې دوه نورې میرمنې هم چې مور او لور وي او دواړه د متحده ایالاتو اتباع وي د تیرې جمعې په ورځ خوشې کړې دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې د اسرائیل او د حماس د وسلوالې ډلې ترمنځ د جګړې د پیل کېدو راهیسې په منځني ختیځ کې په امریکایي قواوو د اوغو ملیشو د ډرون الوتکو بریدونه ډیر شوي چې ایران ملاتړ کوي. د پنټاګان نطاق جنرال پیټ ریډر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکایي قواوو د سوریې په جنوب کې دوه ډرون الوتکې وبښتې او نسکورې کړې او وایي چې د الوتکو په نظامی اډې کې امریکایي قواوې پنخه کړې وې. او افغانستان د اکتوبر په 23مه د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړې ده. د اول ځل چې افغانستان د کرکټ په یو نړیواله 50 اوریزه لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې 9 لوبې ټولې پاکستان ګټلې وې. د افغانستان د پخوانیو سیاستمدارانو له ډلې نه دوه پخوانیو جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بری چې د پاکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه یو تاریخي بری بللې او دغه لوبډلې د لا بریالیتوب هیله کړې ده. او همداشان د طالبانو د حکومت مشر تابه هم د ارګ په ایکس پانه کې د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي دي چې دې لوبې وخوده چې افغان ځوانان په هر ډګر کې ورتیا ولري او بری حاصلولی شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
سلامونه، بیا هم خره غلاس تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو اشاره وکړه، نن د پولیو یا ګوزن سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او دغه خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه لرو چې جناب اسفی صاحب تاسو معرفي کړي.
بله، با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز. در برنامه امشب روکو راست سپین خبری، جناب آقای دکتر نورالحق یوسف زای که دکتر هستن با وظایف مختلفی در طول فعالیت های خود در افغانستان داشتن، و جناب آقای گلاخان ایوب معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه میمانه ما هستن. پروفسور برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای یوسف زای سلام، به شما خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
سلام علیکم، سلام به شما، سلام به همکاران خوب شما، سلام به میمان عزیز و همچنان شنوندگان محترم.
تشکر دکتر سیب یوسف زی. جناب آقای ایوب سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
بله، سلام به شما و همه همکاران شما و تمام شنوندگان رادیو شما
تشکر از حضورتان. بله تشکر از شما. آقای دوست با اجازه شما ما سوال با جناب آقای یوسف زی شروع میکنم. شما در طول فعالیت های خود وظایف مختلف را در افغانستان، پست های مختلف را داشتین و همیشه شاهد فعالیت ها برای محو بیماری پولیو یا فلج اطفال بودین. سوال اینجاست که مثلا 35 سال پیش این ویروس در 125 کشور جهان وجود داشت و فعلا 35 سال بعد تنها دو کشور، در دو کشور است که ویروس پولیو قربانی میگیره. نتیجه تلاش ها چرا ملموس نبوده به نظر شما؟ بفرمایید.
با عرض معذرت، سوال درست شنیده نشد، لطف کنید امیر تکرار بکنید.
بله سلام مرا میشنوین درست؟ حاله
حالا درست میشنم.
بله من منظورم این بود که دقیقه سال که شما با عنوان دکتر و وظایف مختلفی که هم داشتین همواره شاهد ازی بودین که تلاش های گوناگون برای محو ویروس پولیو یا فلج اطفال صورت گرفته. چرا از همه جهان فعلا در دو کشور پاکستان و افغانستان بی نتیجه مانده و این بیماری هنوز هم در افغانستان قربانی میگیره؟
این موضوع دلایل بسیار مختلف داره، از جمله دلایل عمدهش مسائل کلتوری بوده و اگر شما دقیقا متوجه باشین یعنی مرض حال تنها در پاکستان و افغانستان، در پاکستان هم در مناطقی که اکثر امو مناطق قبلا سوی سرحد میگفتن مناطق سوی سرحد و در افغانستان هم فعلا در یک ولایت باقی مانده که هم ولایت ننگرهار است که قبلا واقعات در ننگرهار و مشرقی نسبتا کم بود، تنها در کنر واقعات زیاد بود و همچنان در جاهایی که در اونجا دسترسی تیمای واکسینیشن یک ذره کم بود نسبت به مشکلات امنیتی که آل فضل خدا مشکلات امنیتی کنترل شده و حالت امنیتی خوب است و مو مناطق هنر پوشش قرار گرفته، مگر در مناطقی که نزدیکی پاکستان و مو خصوصا صوبه سرحد است اونجا زیاد است. مسائل اصلی مسائل اقتصادی بوده، مسائل بهداشتی است که به این مناطق اکثر هم حفظ صحه به شکل درست راحت نمیشه، آب سیهی هم آشام دیدی.
به نظر شما دکتر صاحب چقدر مسئله آگاهی عامه و یا ای که مردم از مفیدیت این ویروس ببخشین واکسین آگاهی نداشتن در این مسئله در این زمینه میتونه مؤثر باشه؟
من میخواستم که بیاین به این موضوعات، گفتم موضوعات مختلف در او دخیل است، از او موضوعات یکیش هم مشکلات اقتصادی است، سطح پایین دانش، عدم علاقه به نسبت یعنی سطح پایین دانش، عدم علاقه برای تطبیق واکسین و حتی بازن مقاومت ها در مقابل تطبیق واکسین و آوازه های مختلفی که در دمو مجامع مختلف موجود بوده که فتو فکر میشه بازن که واکسینا سبب میشه که خصوص هم در افغانستان که سبب میشه که اقامت با وجود بیا و کسایی که واکسین میشن در آینده اینا قدرت امو تناسل رو نمیداشته باشن و ادامه مچون تولد و تناسل چیزی مردم بسیار ضعیف میشه. یکان مسائلی بود که در این مناطق زیاد بود، خواه زیادتر که دیده میشه اصلا مسائل اقتصادی زیاد رول داشته که در این مناطق که فعلا ویروس وحشی پولیو هنوز هم قابل دریافت است و واقعات به اونجا هست، زیادتر مسائل اقتصادی بوده که من قبلا نرس کردم که اینجا آب را آشان میدهی سهی نیست، مثلا امو بیت الخلا یا تشنابای صحی وجود نداره. همین مواد غایطه خصوصا به شکل درستش به اسلام دفن نمیشه و دفن نمیشه و بالاخره به محیط آزاد را پیدا میکنه، سبب کثیف شدن آب و ملوث شدن آب و بالاخره از آب که ملوث است با مواد غایطه که مملو از ویروس است بالاخره سبب میشه که این مرض به وجود بیاید. و در ضمن نسبت عمومی عدم دانایی و دانش کافی و مقاومت در مقابل یعنی واکسین باعث شده که واکسین نشه و محیط هم ملوث و واقعات آنوز باقی اونجا بباره.
تشکر دکتر سیب یوسف زی.
جناب گلاخان ایوب صاحب تاستم خراغلاست و ایوب تاسید دکتر سیب یوسف زی خبری واوری دلی ځینو مهمه ټکو ته اشاره وکړه چې په د پروګرام ترڅ کې په خبرې کو، اما اجازه راکړئ چې له تاسو نه لمړی یو څه ارقام واخلو. تاسو د امریکایي وزارت د کتلوي معافیت د ادارې مرستیال یاست او تاسو سره شمیرې شته. سږ کال په افغانستان کې د پولیو څو پیښې ثبت شوې دي؟
بله، په لومړي سر کې خو تاسو ته او د تاسو پر رادیو ټولو درنو او عزتمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. معذرت سره باید ووایم چې زه د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول وم، خو اوس مهال دغه مسؤلیت او صلاحیت زما نه اخیستل شوی دی. نو خیر، خو بیا هم د تاسو ځواب ته زه راځم چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې 15 د مثبتې پیښې د پولیو ثبت شوې دي چې هغه هم یوازې د ننګرهار د ولایت نه دي. او بیا هم په دغه افغانستان په ټول افغانستان کې کوم د پولیو د وحشي وایرس د ګرځېدو لپاره کوم هغه لابراتواري نمونې چې اخیستل کیږي، نو هغه نمونو هم ښودلې ده چې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه 2 نمونې د پولیو د وایرس لپاره مثبتې راغلي دي. دا په دې معنی دی چې یعنی د هیواد په ډېرو ولایتونو کې یا ډېرو ځایونو کې چې په هغې کې د هیواد سهیلي حوزه کندهار هم پکې راځي، همداسې کابل، ننګرهار، د هرات ولایت غوندې ولایتونه او نور دغه ولایتونو کې
جنوبي ولایتونو کې وضعیت بیا څنګه ده؟ په پکتیا، پکتیکا، خوست او دې سیمو کې
په هغه سیمو کې چې د پاکستان سره یا د پښتونخوا سره په سرحد کې یا په پوله باندې واقع دي، په هغو ټولو ځایونو کې د پولیو حالت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې په دغه ځایونو کې د لابراتواري نمونې چې د پولیو موږ ته شتون ثابتوي هغه په دغه ځایونو کې هم مثبتې راغلي دي. دا په دې معنی ده چې دغه ځایونه اوس هم د پولیو په وحشي وایرس باندې ککړ دي او دغه وایرس هر وخت دا زمينه کې ورته برابر شي، نو دا ماشومان د خپلو حملو لاندې نیسي او هغوی لپاره یو ستر ګواښ ګڼل کیږي. نو د پولیو ګواښ اوس هم په افغانستان کې شتون لري، خو هغه ولایتونه چې د پښتونخوا د سره خیبر پښتونخوا سره په پوله کې دي هغوی ډېر زیات خطر سره مخ دي، ځکه چې د پولې دواړو خواو ته هغه ارقام چې راټول شوي دي او تجزیه او تحلیل شوي دي هغوی ته په ډاګه کړې ده چې په دغه ځایونو کې د پولیو د واکسینونو هغه د پوښښ کچه ښکته ده. یعنی اوس مهال هم که تاسو ته په واضح توګه ووایم د هیواد په سهیلي حوزه کې لا هم موږ مشکلات ډېر زیات لرو، هلته اوس مهال هم کور په کور واکسین کمپاین ته اجازه نه ورکول کیږي او دا د دې لپاره دا لازمي خبره ده کله چې موږ غواړو چې پولیو په بشپړ ډول سره له منځه یوسو نو د نړیواله روغتیایي اداره یا دبلیو ایچ او ته سپارښتنه کوي چې باید په هر کمپاین کې موږ لږ تر لږه 50% ماشومانو ته باید موږ لاسرسی پیدا کړو. خو په هغه ځای کې چې الکور فکور باندې واکسین نه تر سره کیږي هغه ارقام سره ټول سوي دي هغه د معلومی د دین اړین نه دا چې جوته کیږي چې اله ډیر تر 15 سلنه ماشومان ته واکسین تطبیق شوی دی نو دا هغه څه دي چې لا هم د پولیو د وحشي وایرس ګرځیدل تثبیتوي او دا هغه ماشومان چې د دې ناروغۍ د ګواخره مخامخ دي دا موږ ته راځي.
مننه.
تشکر جناب آقای ایوب خان. آقای یوسفزی، یکی در جریان کمپینی که در زمان جمهوریت همه گزارش های متفاوتی در موردش داشته، یکی هم کمپین های ضد واکسین پولیو بود که اطلاع ادامه شد که ظاهراً در واکسین پولیو از موادی که از چربی و یا متعلق به خوک است گرفته شده و با این کمپاین میخواستند که مردم به اصطلاح به شکلی از اشکال از گرفتن این واکسین خوددار بسازند و در واقعیت چقدر این مسئله واقعیت داره و چقدر واکسین هایی که تهیه شده این مواد در خود داره؟
بسیار خوب، اصلا ترکیب واکسین از مواد چربی کار گرفته نشده. واکسین اصلا ما دو رقم واکسین داشت که از طریق دهم گرفته میشد و یکی هم از زرقی که در آخر جهت کنترل خوبتر و بهتر مرض پولیو واکسین به اصطلاح زرقی پولیو هم معرفی شده بود و تا اون کسایی که مشکلات در سیستم هضمی خود داشتن و سبب تخریب واکسین میشد از مزدو اشخاص هم اصلا واکسین باید به شکل مؤثرش تطبیق شود. از خاطر واکسین زرقی پولیو هم به شامل پروگرام شده بود که او البته ترکیبشان ترکیب اردویشون امو با خود همی ویروس ضعیف شده پولیو که اصلا قدرت تولید مرضش به صفر رسیده و تولید امو معافیتش نگاهداری شده بود. حتی ویروس ها به ترکیب واکسین بود و از چربی خصوصا حیوان دوی استفاده نشده بود به خصوص از خوب. این تبلیغات بود که میشد باید تبلیغ را قبل ما خدمت و دولت قبلی و دولت فعلی همه تلاش دارن دکتر رو در مرتب کارکنان صحی و خودشم کسایی که در کمپاین ها هستن و تا ادارات خود کنترل امراض‌ساری در مجموع که حتی با بزرگان قریجات مناسبای خطیبای مساجد و داوطلبایی که دیگاه می کردن با این برای ترنینگ های مختلف داره شد تا به مردم واقعیت برسانه و از اهمیت واکسین برای همشان به همه مردم خبر داده شد و از کیفیت واکسین هم برشان اطمینان داده شد که واکسین ها اصلا واکسین های هستن که به خطر است و همین ویروس هایی که استفاده هم قدرت تولید رسل نداره و همچنان عوارض جانبی بسیار ناچیز.
بله، تشکر آقای یوسف زی.
ایوب صاحب، هر کله چې د پولیو بحث کیږي نو د عامه پوهاوی خبره په څرګند ټکو کې یادونه کیږي او ویل کیږي چې باید عامه پوهاوی موجود وي څو د واکسین کمپاین په بریالیتوب سره سرته ورسیږي. ستاسو په نظر دغه عامه پوهاوی په برخه کې څونه کار شوی ده؟ بل اخره کلونه کیږي چې د پولیو سره د مبارزې لپاره کار کیږي اما د ویروس لمنځ نزي او دا په هغه صورت کې امکان لري چې کورنۍ او خلک دی له کمپاینرانو سره مرسته وکړي. ولی دغه قناعت نه لري ترلاسه شوی د کورنۍ؟
بله صاحب، دا خو رښتیا هم ډیره ضروری او اړینه خبره ده چې موږ څنګه وکولای شو چې د خلکو ذهنیت جوړ کړو، د پټولنه کې د دې لپاره موږ پوهاوی کچا لوړ کړو، او څنګه خلک وکولای شي چې دغه خپل ضرورت وګڼي، دغه خپل اړتیا وګڼي، لکه نور لومړنیو موادو ته، لکه خوړو او اوبو ته چې خلق خالي ځلی کوي، همدغه سی پولیو د پاره هم باید دغه سی یو ذهنیت جوړ شي. خو تاسو په دې کې د تاسو باندې د رادیوګانې او یا د غنوري رسنۍ چې اوریدونکو زیات لري، د پوښښ ساته هم ډیر زیاته ده، لکه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو، زه د تاسو نه ځانګړي مننه کوم. تاسو په دې اړه باندې یعنی خپل خالي ځلې ډېرې کړي دي، همدغه سی د بی بی سی راډیو ډېرې کړي دي، همداسې نور یا هغه رسنۍ چې په دې برخه کې کار کوي. خو یو مشکل دا دی کنه، که موږ یو مثبت پیغام چیرته نشر ته سپارو یا خپرو یې د تاسو غوندې د راډیو د لارې نه، نو په دې کې داسې هغه ارقام چې تجزیه تحلیل شوي دي، هغه داسې وایي چې 40% خلک دي دغه که چېرته تاسو راډیو ته یا کوم بل رسنۍ ته غوږ نیولی، 40% خلک په سلو کې دا هیڅ نه اوري، 80% یې اوري. بیا که چېرته دینه لاندې راشو، نو په دې کې بیا دا 80% خلک چې دي دغه پیغام په دې مطلب او مفهوم باندې پوهیږي. او که د دینه بیا لاندې مونږ راشو بیا وګورو، نو 40% کې خلک چې دي دغه پیغام سره موافق دي. او که د دینه بیا ښکته راشو، بیا 40% خلک یوازې په دې هڅه کې چې وایي دغه ښه کار دی، دغه باید عملي کړو. خو هغه 40% خلک هم بیا دا کار نه عملي کوي. هغه ارقام بیا داسې ښودلې ده چې یوازې 15% خلک دغه نیک کار چې بیا په دې لار کې تر سره د تاسو غونډې راډیو دغه پیغام خپور کړ، یا بلې داسې رسنۍ چې هغه اورېدونکي زیات لري، پوښښ سطح یې لوړه وي، هغوی بیا دا عملي کوي. نو د خلکو کې د ذهنیت جوړول دغه یو ستونزمن کار دی. د بل خوا نه که څه هم موږ په دې باندې توانېدلي یو چې د پولیو د واکسین، خصوصا دغه د پولیو واکسین چې د خولې د لارې نه تطبیقېږي، د دې په واسطه باندې موږ ډېر څه کړي دي. ګورئ، ټولې نړۍ اصلا پولیو په بشپړ ډول سره له منځه وړی دی، یوازې افغانستان او پاکستان دی چې د دغه دوه هېوادونه دي چې د دغه وایروس سره لاس او ګریوان دي. نوره ټوله نړۍ د دې وایروس، د وحشي وایروس نه پاکه شوي ده. خو بیا هم هغه هلې ځلې چې په دې لاره کې شوي دي، هغه دومره زیاتې زما په آن باندې چې کافي نه دي. نو د دې لپاره چې موږ په ټولنه کې ذهنیت جوړ کړو، موږ باید دغه خپل ټولنې ته دا ضرورت وګوته کو. او دا هغه وخت کېدلی چې موږ ټولنې ته نه نوځو. موږ په ټولنه کې ډېر مخور اشخاص لرو، خصوصا دینی ملای امامان، په دې کې موږ به سره ډېر څه کولای شي. همداسې په ټولنه کې موږ قومي مشران لرو، همداسې روغتیا شوراګانې لرو. که چېرته موږ واقعا وغواړو چې دغه ناروغي په بشپړ ډول سره له منځه یوسو، نو د ممبر د لارې نه موږ کولای شو چې مخته لاړ شو. ځکه چې دینی عالمان هغه څوک دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر محبوب خلک دي، هغوی خبرې او د هغوی وینا خلک ډېر په غور سره اوري، هغه بیا عملي کوي. نو که چېرته موږ همدغسې د دینی عالمانو دغه برخه باندې کار وکړو او دوی د ځان سره ملګري کړو، نو انشاءالله لري نه ده چې موږ په ټولنه کې د پوهاوي کچه لوړه شي او ټولنه بیا دغه خپل اړتیا او ضرورت وګڼي. نو که څه هم د واکسین په مټ باندې موږ په دې توانېدلي یو چې دغه د پولیو پېښې موږ ډېرې زیاتې راکمې کړو، خو تاسو ته باید په واضح ټکو کې ووایم
چې دغه د واکسین برکت دی چې اوس مونږ ویو یو انګرهار کې 15 پیخې مثبت ثبت شو، یا هغه هم بیرته چې دغه واکسین په خړه ول سره تطبیق شو نو بیرته هغه پیخې ودرېدلې، د هغه سرایت او هغه انتشار چې و هغه محدود شو. همداسې دا پیخې دې ته ورته پیخې چې وې په سویلي او د کندهار او هلمند او زابل او په دغه ځایونو کې پیدا کېدلې، مګر همدغه واکسین بیرته ودرولې. دا ګورې دا واضح نښې نښانې دي چې واکسین په مټ باندې نړۍ توانېدلې ده چې دا ناروغي له منځه وړې ده، او لکه مونږ هم په ښکاره ولیدل. خو دلته اوس پولیو که چېرته وګورو نو په ټول افغانستان کې لکه تیر کال کې 2 پیخې ثبت شوي، په دې کال کې 15 پیخې ثبت شوي وي. دا دې ته خلک په دې نظر نه ګوري چې دا رښتیا هم داسې خطرناکه ناروغي ده. 15 لکه د میلیونونو وګړو په منځ کې دا په حساب کې نه راځي، او له همدې کبله خلکو ته د پامه غورځي او دې خلک نور لومړیتوبونه لري، نو هغه خپلو لومړیتوبونو ته پام کوي. خو یو ټکی چې زه په تخنیکي لحاظ باندې تاسو ته ووایم چې دا لکه د نړیوالې روغتیایي ادارې یا WHO دا ثابته کړې ده چې چېرته یعنې په ټوله نړۍ کې دغه د پولیو واکسین ودرول شي، همدا اوس یم چې ودرې یعنی لس کاله وروسته به په هر کال کې 2 لکه 1 200 000 مثبتې پیښې بیا راپور شي. خو د دغه واکسین په مټ باندې آتا مونږ په دې توانېدلي یو چې دغه پیښې بیخي د ګوتو شمار ته راوړو، دغه په ټوله نړۍ کې لکه تېر کال او دا اوس مهال چې مونږ تاسو ګورو دا بیخي د نشت په حساب باندې دي. نو په دغه حالت کې د ذهنیت ایجادول او د ذهنیت جوړول دا بل څه ستونزمن کاری ځکه چې د پولیو اوس مهال د ډېر ستر ګواښ نه ګڼل کېږي، ځکه 15 پیخې په ټول هیواد کې او بیا 30 میلیونه وګړو په منځ کې دا ډېر کم ارقام دي. او تاسو مونږ تاسو ولیدل چې
هم پیږی صاحب چې دا 15 پیخیم چې دی اس فیصد د داسې یو شې د ټول نړۍ کې منځ ته لاله په افغانستان او پاکستان کې پات دی
وای وای bale
او دا د ټول نړۍ لپاره کیږي چې خطرې ځکه چې افغانان سفر کوي کټګراته کوي، نو ځکه اوس دا ټول تمرکز هم په دې باندې دی چې څنګه کولای شي دنیا په دې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې ډیورن کرخه باندې چې خلک وسیږي او یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې په نورو ایالتونو کې چې دغه وایروس په دې سیمه کې لمنځه یوړل شي، ولې تر اوسه نړۍ نه ده توانېدلې چې دا کار وکړي؟
نړیوالو خو د کور ودانی تمرکز او فوکس یې ډېر زیات په دې دوه هیوادونو باندې دی، او دلته البته ډېرې ناخوالې شته په دغه دواړو طرفونو کې. د دې کار لپاره لکه په لومړي قدم کې زما په نظر باندې چې دې کې لکه ځمنتیا ډیره مهمه ده چې دغه مونږ چې ورته کمیټمنټ وایو چې باید دغه لکه دغه ځمنتیا د دولت کچه باندې د دې لپاره واوسي. د بلې خوانه تاسو ورته مخکې اشاره وکړه چې دغه عامه پوهاوی، دغه عامه پوهاوی چې دغه ذهنیت جوړول دا اوس مهال په ډیر ښه فرصت مونږ په لاس کې لرو. تیر وختونو کې البته مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې لکه بعضي ناوړه تبلیغات د پولیو په وړاندې کېدل، چې دا البته تاسو بیا د بی دي مافي چې یا به په تاسې ور کېدل چې دا د امریکایانو لکه وخه کې جوړیږي. خدغه سین ناوړه تبلیغات اوس مهال الله په فضل باندې نشته دي، نو که چېرته لکه مقامات د مقاماتو د لارې نه همدغه سي د حج او اوقافو د لارې نه داسې پیغامونه خپاره شي او خپل د دینی عالمان په دې کې داخل شي، ان شاء الله په هر 15 وخت مانځ کې که چېرته یو ځل هم دینی عالم خپل مقتدیانو ته د واکسین د ارزښت په اړه باندې خپل خبري وکړي، نو البته هغه لري نه ده چې د خلکو په یاد وګړو په منځ کې د پوهاوی کچل وړ شي او خلک د ټولنه د خپل اړتیا ضرورت وګڼي خپل ماشومان په تاکیدي وخت واکسین
ډیر زیات مننه.
تشکر از شما جناب آقای ایوب از اظهارات شما. تلفن آقای یوسف زیقت شده بود، پرودیسر برنامه تلاش میکنن تا اونا رو بگیرن. همین لحظه میگن که دکتر صاحب یوسف زی روی خط داریم. جناب آقای یوسف زی صدای ما رو میشنوید؟
بله.
بانچه شما فرمودن و آقای ایوب اشاره کردن، چی فکر میکنین که بعد نظر داشته شرایط اقتصادی دشوار در افغانستان، کاهش کمک های بین المللی، آیا چی شرایطی بر افغانستان هم در حال حاضر امکانش است که این ویروس به صورت عمومی ریشکن شوه و محو شوه؟ آیا امکان محو پولیو بعد نظر داشته شرایط موجود در افغانستان امکان پذیر است؟
چیزی که واضح است شما میفهمیم که پروگرام محل واکسین و محل خود پولیو یک قیمت بسیار گزافه ضرورت داره، مصارف بسیار گزافه ضرورت که بدون حکومت جامعه جهانی به خصوص سازمان صحی جهان و مؤسسات بین المللی دیگری که تولید واکسین و همچنان ارسال واکسین و تهیه واکسین برای افغان و همون پروگرام تطبیق واکسین و حتی بلند بردن سطح دانش مردم برای پروگرام واکسین ما را همکاری میکنه. در صورت عدم همکاری جامعه جهانی مطمئنم که ما مشکلات خود داشتیم در محل پولیو و تا اندازه که ما میدانیم بدون همکاری جامعه جهانی مشکلات بسیار زیاد خواهد شد. از او خاطر این موضوع را خود جامعه جهانی به خصوص سازمان صحی جهان میدانه و این پروگرام اگر نسبت اهمیتش ما مطمئن هستیم که سپورت میکنه، حمایه میکنه و در این راستا افغان ها و افغانستان هم نمیگذارن، چون بدون کمک های تخنیکی و مالی جامعه جهانی ادامه این پروگرام به این وسطی که فعلا هست ناممکن است.
بله، تشکر شما
گلا جان. ایوب صاحب، د جمهوریت په وخت کې یو ستونزه چې یادیده لغه دا و چې طالبان اجازه نه ورکړي چې په ځینو سیمو کې ماشومان د ګوزرن یا پولیو واکسین واخلي او رضاکارانو ته امنیتي تهدیدات پیښو. اوس وضعیت څنګه ده؟ طالبان په دې برخه کې څونه نرمښت ښیي او په دې برخه کې څونه همکاري کوي؟
بلے تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. په تیر وختونو کې ایسوبی صاحب هم په خپلو خبرو کې ویلي چې دا کار د نړیوالې ټولنې د مرستو او بسپنې نه پرته شونی نه دی. زه هم د دې سره بیخي موافق یم، نو خو هغه مهال چې وی مرستې هم کېدلې، خو تاسو باور وکړئ زه په دې پروګرام په تقریبا پراخ کې وم، او موږ یوازې کولای شو چې دا د ولایتو تر مرکزونو پورې موږ ځان ورسو، او دغه ولایتو مرکزونو کې محدود ساحو کې موږ کولای شو چې د خپل پروګرام نثار نه وکولی دنه نه وکو، او دغه نور پاتې ځایونه چې وو هغه محل د موږ تک را تک هغه ځایونه ته نه کېده، ځکه چې امنیتي ستونزې پکې او د امنیتي ستونزو له کبله موږ نشو کولای چې ټول ځایونه د نثارنه وکولیدنه وکړو، او د پروګرام د ښه تطبیق نه چې هغه په هغې باندې موږ کولای شو چې پولیو په بشپړ ډول سره له منځه یوسو د هغې نه ډاډمن نه وو. اوس مهال له نیکه مرغه چې د طالبانو په راتګ سره امنیتي ستونزه هواره شوې ده، تر ډېره یعنی که تاسو وګورئ شپه ورځ خدغه د تاسو رسنیو ته دا البته احوال دی موضوع خود تاسو رسنیو هم تر ډیره تعقیبو ما اورم خو ما د نیکه مرغه چې تاسو کوم امنیتي ستونزه د تاسو د خوانم نه در راپور شوي نور رسنیو هم نه دی ویلي ما په خپل هم
دسی چې تاسو ول چې تاسو د پروګرام مشرکه والا او په دې اداره کې مو زیات وخت کار کړه د سیویل شي چې په هر دوره کې په هر کمپین کې څومره ماشومان باید واکسین شي د کوم احصایه شته چې پوه شو چې دومره ماشومان واکسین ته ضرورت لري دونه واکسین تر لاسه کوي دونه نه کوي
نو دا هم ښه پوښتنه ده یو پوښتنه تاسو مخکې وکړه چې د اوس مهال شرایط ډیر زیات ښه شوي دي یعنی تاسو په اورو کې سی یعنی هیڅ امنیتي ستونزه نشته ده او هر ځای ته لکه رضاکاران کولای شي چې هر ځای ته ځان ورسوي کاغه ډیر لري پرتی سیمه هغه کده لکه د غونډي چې کورونو او د غونډیو څوکي هغه ته هم تګ را تک کولای شي خدا کار مخکې شونه نه وو نو په اوس مهال په هغه وخت کې هم تاسو د معلومات په خاطر باید وایي چې موږ په هر کمپاین کې 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونو کم وو هغه به موږ په پلان کې راوستل چې دومره ماشومان ته به موږ د پولیو د واکسین ساتي ورکو خو کله به چې موږ ارقام راټول کړو د دې نیمایي به موږ زمنګ نه پاتې وو یعنی دا 10 میلیونه کې به اله 15 میلیونه ماشومان ته موږ په دې قادر شي وو چې دوی ته د واکسین ساتي ورکو هغه نور ماشومان چې وو په داسې ځایونو کې وو چې حالت البته په هغه وخت کې او طالب سیوان دي او په هغه وخت کې د دولت مخالفین به ورته وایم چې مخالفینو په هغه وخت کې د واکسین تطبیق ته اجازه نه ورکوله یا حالت د غرضکاران تګ راتګ یې نشو کولای یا د پروګرام خلق چې وو د څارنه او لیدنه د ځایونو له نشو کولای نو په دې کبله 10 میلیونه ماشومان نه 15 میلیونه په شاوخوا کې واکسینېدل دا 15 میلیونه نور د واکسینه پاتې کېدل خو اوس مهال که 10 میلیونه ماشومان په پلان کې راوستل کیږي نو کچېته د پروګرام ناڅا څارنه وشي د پروګرام لپاره ښه پلان جوړ شي او د دې لپاره په لوړه کچه باندې ښه تعهد یا ژمنتیا موجوده وي نو دا کار شونی دی خو یو خبره چې زه باید تاسو ته وکم چې اوس مهال هم د هیواد په سویلی حوزه کې همداسې په د کندوز او تخار په ولایتونو کې په دې ځایونو نام داسې راپورونه دي چې هلته د کور په کور واکسین کولو لپاره اجازه نشته دی نو دا هغه څه دي چې چېرته کور په کور باندې واکسین تطبیق نشي نو دغه په سلو کې نوي یا 95 د پوخخ کچا چې دا د نړیوال روغتیا ادارې سپارښتنه ده چې باید د پولیو د بشپړ منځورۍ لپاره باید
مننه ایوب صاحب ډیره زیاته مننه کوم د پروګرام وخت کم پاتې دی یو بل پښتنه اسفی صاحب له هغه سره مطرح کړي د ډاکټر صاحب یوسف سره بیا به جام باندې کو بس
بله فقط یک جواب کوتاه در حال حاضر جناب آقای یوسف زر قمی که شما قبلا اشاره کردین و آقای ایوب هم گفتن در گذشته ها بیشتر سازمان جهانی صحت کمک میکردن و بودجه از اینجا در حال حاضر حکومت طالبان چقدر توجه دارن و بودجه ای که اختصاص داده میشه برای مبارزه برای شکن ساختن پولیو آیا از طرف حکومت طالبان طالبان چقدر توجه دارن و با کاهش بودجه فعلا آیا چنین بودجه وجود داره؟
تا اندازه که من خبر دارم تمام همین پروسه واکسیناسیون نه تنها از پولیو بلکه تمام واکسینایی که برای دوره طفولیت تطبیق میشه به شمول واکسین تیتانوس برای خانم‌ها این تهیه و حتی سپورت و انتقالش از طریق خود سازمان سی جهان و یونیسف و مؤسسات غیر دولتی جهانی تبدیل و اکمال میشه خود دولت به این بخش هیچ سرمایه گذاری قبلا هم نکرده بود و فعلا هم کدام سرمایه گذاری خاص ندارن و برای بودجه خاص وجود ندارن
بله تشکر از شما
خب اوز به رو رو کساس اجازه بله.
فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مانده، نظر هر دو مهمان محترم هم میخواییم، هر مهمان فقط 3 دقیقه وقت میدیم.
مهربانی جناب گلخان ایوب صاحب، پا پایی که دقیقه بحث من سر جنبندی کهی چه باید بوشی؟ ستونزی چه دی؟ او استاس پیشنادونه چه دی در حلاری در مندل لپاره؟
نو تاسو خو موږ تاسو خو ښه بحث وکړ، دغه بحث په رڼا کې زه تاسو ته ویلی شم چې ماشومانو د بوزان د بشپړ له منځه وړلو لپاره دا اړینه ده چې باید موږ د واکسین ورځني پروګرام باندې ډېر لکه ټینګار وکړو. دغه ماشومانو ته نه یوازې د کمپاین د لارې واکسینونه تطبیق کیږي، یوسفزی صاحب ورته هم اشاره وکړه، ورځنی پروګرام کې مونږه ټول روغتیاي مرکز لري، نه هغه ماشومان چې هم دوه کالونه کمی او ورته د ضرورت وړ واکسینونه ورکړو چې باغو کې پولیو واکسین شي. او د دې ترڅنګ مونږ باید په هر کمپاین کې 15% ماشومان ته د پولیو د واکسین ساتي ورکو. نو په هغه ځایونو کې چې هم البته د کور په کور دا کار چې دی د کلنه د ماشومانو واکسینول دا د کور په کور کمپاین د لارې نه کیدلی شي. که چېرته مونږ کمپاین جومات په جومات یا کلی په کلی باندې تر اجرا کوو، نو په دې کې بیا دا کچا نیمایي ته هم نه رسیږي. نو بیا دا هغه څه دي چې بیا دا د پولیو د وحشي وایرس د درولو او یا د دې کنټرول لپاره کافی نه دي. نو په دغه کې مقاماتو توجه هم دې ټکي ته راګرځول غواړم، او هغه څوک چې پروګرام کې اوس مهال دي هغوی باید په دغه لاره کې او په تیره بیا هغه د پروګرام همکاران دي، نړیواله روغتیایي اداره یا دبلیو ایچ او د یونیسف دی، همداسې نور د سی ډی سی او نوري داسې چې د دې پروګرام د دې پولیو د منځوړلو پروګرام د لپاره لکه مالی ملاتړ کوي. نو هغه ټول دا غوښتنه ده چې دا خبر باندې کار وکړي، هغه ځای نه شي هلته کور په کور د واکسین کمپاین نه تطبیق کیږي، هغې ته د کور په کور د واکسینولو اجازه ترلاسه کړي. که چېرته په هغه ځایونو کې هر څه ستونزې موجودې وي د هغې دپاره دې په ګډه کار وکړي تر څو هر ماشوم ته واکسین ورسیږي، او تر څو چې هر ماشوم د واکسینېدو نه مونږ ډاډمن نشو. نو هغه ځایونه لکه مخکې چې تاسو ته ما ارقام وړاندې کړل چې د هېواد له 200 ځایونو نه د پولیو د مثبتو هغه سمپلونو راپور راغلی دی، نو دغه سمپلونه چې هلته شتون لري دا دا معنا لري چې هلته زیرمی د پولیو اوس هم لا شتون لري. نو د دغه زیرمو د ختمولو دپاره دا اړینه ده چې باید مونږ د ټو کالونه ښکته ماشومانو ته په سلو کې سل که نه شي کېدلی نو په سلو کې 15 ماشومان باید مونږ واکسین کړو تر څو د پولیو د وحشي وایرس دغه ګرځېدل چې اوس مهال شته دی او دغه خطر دی چې ماشومان یې د ګواښ لاندې نیولي دي دغه ګواښ او خطر را کم شي.
تشکر از شما جناب آقای یوسفزی. فقط یا 3 دقیقه به ختم برنامه مانده، نظر شما و توصیه شما به عنوان یک دکتر برای مردم چی هستش این شرایطه برای مبارزه برای جهت ریشکن ساختن ویروس پولیو؟
تبریک دکتر صاحب و فرمودن در مجموع بخاطر کنترل مرض پولیو واکسین پولیو ضرور است و تمام دوره هایی که واکسین صورت میگیره باید به طفلا واکسین داده شود. و گپ بسیار مهمی است که نه تنها پولیو بلکه تمام امراض قابل وقایه دوره طفولیت که توسط واکسین قابل کنترل هستن و قابل وقایه هستن، این واکسینا باید به وقت زمان به خاطر صحتمند ماندن اطفال ما و داشتن یک جامعه صحتمند این یک چیز بسیار ضروری است. و گپ بسیار مهم بر علاوه ازی که ما پروگرام باید انکشاف بدیم چون حال شرایط بسیار مسائل است، قبلا امور قمی که داختش فرمودن و شرایط امنیتی اجازه نمیداد کارکنای صحی به مناطق دوردست دسترسی پیدا بکنند. فعلا که این مانعه کاملا از بین رفته و ما میتونیم که تمام افغانستان در یک روز اگر نمیشه حداقل اونم یک هفته که اگر امکان داشته باشه یا قبلا همو روز ملی واکسیناسیون میگفتن آله اگر باید پیشنهاد میکنم اگر در یک روز کاملا تطبیق واکسین امکان نداشته باشه با تمام افغانستان حداقل اگر هفته بسیار طولانی حداقل یک سه روز مسلسل چهار روز مسلسل پروگرام واکسیناسیون ادامه پیدا بکنه، البته پروگرام خانه به خانه واکسین پولیو و به این ترتیب بتانیم به آن واحد تمام افغانستان تحت پوشش قرار بدیم و تمام اطفال که در زیر سن 5 سال قرار دارد در جریان هفته واکسین اینا واکسین شوند و به این ترتیب ما تمام کسایی که واجد واکسین است اینا را واکسین بکنیم و به این ترتیب بتانیم که امو گردش خود ویروس وحشی پولیو را در افغانستان متوقف کنیم.
بنابراین تشکر از هر دو مهمان محترم دکتر نورالحق یوسفزئی و دکتر سیبوله خان ایوب که در برنامه با ما بودند. من نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم آرزو مند است.
او مخکې له دینه چې د خبرونه پایته ورسو زو د دې ساعت خبرونه ورو پس له خبرونه بیا هم ستاسو په خدمت کې خدای پمنی کو او له تاسو نه غواړو چې د امریکا غک پاتې خبرونه هم تعقیب کړئ.
عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و بخش زنان این سازمان با نشر یک گزارش مشترک از اخراج احتمالی آوارگان از کمپ‌ها در کابل اظهار نگرانی کرده و گفتند این اقدام زنان سرپرست خانواده را با خطرات جنسیتی مواجه می سازد. این گزارش که امروز سه شنبه 24 اکتبر نشر شد حاکیست که خانواده های تحت سرپرستی زنان در موقعیت اقتصادی نامطمئن‌تری در مقایسه با مردم قرار دارند. بر اساس سروی این نهادهای ملل متحد، اکثریت درآمد خانواده ها کمتر از 5000 افغانی است و خانواده های تحت سرپرستی زنان بیشتر آسیب پذیرند، چون 40% از زنان سرپرست خانواده کمتر از 1000 افغانی در ما درآمد دارند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف گزارش داده است که در ماه سپتامبر سال روان میلادی بیش از 6 میلیون نفر خدمات بهداشتی و تغذیه ضروری را دریافت کردند. بر اساس این گزارش، این افراد در مراکز صحی به حمایت یونیسف تحت پوشش قرار گرفتند که نیمی از آنان را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دادند. یونیسف در حال حاضر بیش از 3200 مرکز درمانی سوء تغذیه حاد شدید را در سراسر افغانستان حمایت می کند که در ماه سپتامبر بیش از 1.1 میلیون کودک از طریق این مرکز درمانی و تیمهای سیار از نظر سوء تغذیه حاد کمک شده اند. اداره نظارت از کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار هشدار می دهد که طالبان از طریق ایجاد مؤسسات تقلبی غیر حکومتی از کمک های بین المللی بهره برداری می کنند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 کنترل بیشتری بر سازمان های غیر حکومتی داخلی و خارجی اعمال کرده اند. آنها زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر حکومتی منع کردند و به دنبال بیرون راندن سازمان‌های خارجی از بخش آموزش می باشند. گزارش سیگار دفتر مفتش عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان دریافته است که طالبان از برنامه‌های آموزشی که توسط امریکا تمویل می‌شود از طریق ایجاد عواید مالیاتی و از روش‌های بدتر مانند ایجاد مؤسسات غیر حکومتی تقلبی و اخاذی بهره برداری می‌کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. وزارت صحت عامه در نوار غزه که زیر کنترل گروه فلسطینی حماس است، اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که شمار تلفات حملات هوایی اسرائیل به 5087 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
2055 تن از اطفال نیز در میان کشته شدگان شاملند و حدود 15300 تن دیگر مجروح شدند. تایید این ارقام از سوی منابع مستقل میسر نیست. گزارش وزارت صحت عامه غزه می‌افزاید که در حملات هوایی اسرائیل در 24 ساعت گذشته 436 نفر به شمول 182 طفل جان باختند. بر اساس گزارش بیشترین این تلفات در جنوب غزه وارد شده، جایی که مردم بیجا شده از قسمت شمالی و مناطق دیگر غزه پناه گرفتند.
اینجا واشنگتن است. سومین کاروان لوری‌های حامل غذا، آب و ادویه به نوار غزه فرستاده شد، اما سازمان ملل متحد هشدار داده است که ذخایر سوخت در 2 روز آینده تمام خواهد شد. با ورود 20 لوری به غزه در 23 ماه اکتبر، شمار لوری‌های حامل کمک‌های بشردوستانه که از زمان بازگشایی گذرگاه رفح وارد غزه شده است به 54 رسید. سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به نیازمندی های 2,300,000 باشنده غزه نیاز است که روزانه حدود 100 لاری کمک های بشردوستانه به آنجا برسد. انوار الحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان یک بار دیگر تأکید کرده است که تمامی مهاجران غیر قانونی باید آن کشور را ترک کنند. او دیروز دوشنبه در نشست خبری در این مورد سخن گفته و افزوده که این مهاجران می توانند پس از گرفتن ویزای پاکستان با آن کشور برگردند. حکومت پاکستان گفته است که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول ماه نوامبر امسال پاکستان را ترک کنند. و خبر اخیر، سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز دوشنبه در ملاقات در جبهه نظامی روسیه در اوکراین روی تدابیر وزارت دفاع روسیه به حمایت نظامی از سربازان آن کشور صحبت کرد. در این ملاقات والنتینا ماتویکو رئیس شورای فدراسیون روسیه نیز حضور داشت. شویگو گفت روسیه حدود 10,000 الی 15,000 تن تسلیحات مختلف را در روز به نیروهای آن کشور فراهم می کند که شامل مواد سوخت، سلاح و دیگر مواد می گردد. این اظهارات وی در حال به نشر رسید که طبق معلومات استخباراتی وزارت دفاع اوکراین، روسیه حدود 400,000 عسکر در اوکراین دارد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو دوستانو، تاسو د دې ساعت خبرونه واوریدل. د سپین خبرې خبرونه هم په دې سره پای ته رسیدي. تاسو لمرتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم.
شنوندگان عزیزی، بود داشتای ای برنامه روک راست، سپین خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما نجیب خلیل او را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشید.